پر غاړه لري او ری چې لا نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال چارې د ملي امنیت شورا ته وسپارل شوې. د افغانستان د نورو مهمو تحولاتو په اړه هم ریپورټونه اوري، خو په سر کې له حمیده هارون عثمان څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
افغان حکومت له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال مشري د ملي امنیت شورا ته وسپارله. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر وایي چې د هیواد په جنوب کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره امنیتي حالات ډاډمن دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې روسي چارواکي وایي په جنوبي ښار والګاګراد کې له پرونی حمله وروسته سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. پورا خبرونه واوري. افغان حکومت له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال مشري د ملي امنیت شورا ته وسپارله. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې پرون خپور شوې، افغان حکومت د ملي امنیت مشاوریت ته دنده وسپارله چې د انتقال پروسه تر پایه پر مخ بوزي او مشري وکړي. له نړیوال ټولنې څخه افغان حکومت ته د مسؤلیتونو د انتقال بهیر څه باندې 15 کاله مخکې هغه مهال پیل شو چې په پلازمینه کابل کې د پوځي عملیاتو مشري افغانانو ته وسپارل شو، او وروسته یې پاړه شپږ میاشتې مخکې اعلان شو چې د راتلونکي کال په پای کې به بشپړ شي. د مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر مخکې اشرف غنی احمد زی و چې د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې د ګډون له اعلان سره سمې له خپلې دندې استعفا وکړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د هیواد په جنوب کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره امنیتي حالات ډاډمن دي. محمد یوسف نورستانی تیره ورځ د هیواد د جنوب د څلورو ولایتونو کندهار، زابل، روزګان او دایکندي له والیانو او امنیتي چارواکو سره له کتنې وروسته په کندهار کې خبري اعلان ته وویل. د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په درشل کې د جنوبي حوزې او په تیره د کندهار، زابل او روزګان ولایتونو امنیت له کوچنیو مواردو پرته د ډاډ وړ دی.
راپور نډیر مطمئن او ډیر خوشحال شو چې اکثر مراکز په دې درې ولایت کې راتلو کې انتخاباتو کې عامه خلکو په مخ کې ودرای ورکول ته پاره به خلاص وي.
د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې ښاغلی نورستاني چې د کورنیو چارو وزارت له امنیتي مرستیال ایوب سالنګي سره یو ځای په کندهار کې خبريالان ته څرګندونه کولې، همداراز یادونه وکړه چې د چمتو په نوم پوځي عملیات به د روانو انتخاباتو په وړاندې ځینې پراته امنیتي خنډونه هم له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر او ځینې جګپوړي امنیتي او دولتي چارواکي له بېلابېلو ولایتونو څخه د کتنې په حال کې دي څو د انتخاباتو د امنیت په اړه څېړنې وکړي. جمهوری ریاست په یو بیان کې وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزیر پرون د ملي امنیت شورا غونډې ته په راپور کې څرګنده کړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر او د امنیتي ادارو هیاتونه بېلابېلو ولایاتو ته استول شوي دي څو له انتخاباتو مخکې د امنیت د څرنګوالي په اړه څېړنه وکړي. د بیان له مخې ټاکل شوي چې دا هیاتونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د هیواد د امنیت په اړه یو رښتینی تحلیلي راپور برابر او د مرغومې اجدي تر 15 نیټې پورې د ملي امنیت شورا غونډې ته وسپاري. د کاپیسا ولایت د تاګاب ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو د یو ماشوم له وژل کېدو وروسته پرون پر امنیتي ځواکونو انتقاد وکړ چې له وسلوالو مخالفینو سره د نښتو پر مهال د ملکي وګړو ژوند او مسؤلیت ته پاملرنه نه کوي. ځایي خلک وایي د ښوونځي یو زده کوونکی ماشوم د افغان امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی. د سیمې اوسیدونکي ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د تاګاب ولسوالۍ د خلکو ژوند ته گواخ کبی. هغه وایي زموږ کس دې ظالمانو د شمشاد بیس په سیمه کې په داسې حال کې شهید کړ چې کتابونه ورسره و. موږ خپلو کاروندو ته نشو وتلی، خپلې میږې او رمې بهر نشو ایستلی چې هر څوک ویني که ښځه وي که نر دا ظالمان ولي. سیمه ییز امنیتي چارواکي د دې ماشوم له وژل کېدو بېخبري ښیي. د کاپیسا ولایت د تاګاب ولسوالۍ د امنیت قومندان محمد نوروز ازادۍ راډیو ته وویل چې په سیمه کې کومه نښته او جګړه نه ده شوې او دوی ته د چا د مړینې خبر هم نه دی ورکړ شوی، خو په سیمه کې ځینې دولتي چارواکي تاییدوي چې کله ناکله له وسلوالو مخالفینو سره د نښتو په ترڅ کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي. پاموکړئ څو نړیوالو خبرونو ته. روسی چارواکی وای په جنوبی خار والګاګرات کې لپارونی حمله وروسته د اورګاډو په سټیشنونو، هوایی ډګرونو او نورو تاسیساتو کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ شوي دي. د والګاګرات خار د اورګاډي په مرکزی سټیشن کې پرون ظاهراً یو ځانوژونکي خپل چاودیدونکي مواد والوزول او 14 کسان یې ووژل او له 40 زیات ټپیان کړل. چارواکو په لومړي سر کې ویل چې دا برید یوې مېرمنې کړی، خو وروسته یې وویل چې ښایي برید کوونکی به نارینه و. د دې حملې مسؤلیت سمدستي چا نه دی منلی، خو روسي رسنیو په راپور کې ویلي چې دا د شمالی قفقاز د اسلام پالو وسلوالو کار وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا حمله چې د تور سمندرګي په ساحلي خار سوچي کې د ژمني اولمپیک لر نړیوالو لوبو شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې شوې ده غندلې ده. په عراق کې پرون د بمی حملو لړۍ لږ تر لږه 14 کسان ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. پرون تر ټولو خونړۍ حمله په شمالي ښار موسل کې وشوه چې ځانوژونکي برید کوونکي د پوځ ګزمه په نښه کړه او د پوځ 4 جګپوړي افسران او 4 سرتیري ووژل. په دې برید کې 9 سرتیري او 4 ملکي وګړي ټپیان هم شول. همداراز د بغداد په ابو غرایب سیمه کې وسلوالو د پوځي ملیشو پر یوه پوسته برید وکړ. 4 ملیشه سرتیري ووژل او 3 نورې ټپیان کړل. دا پوسته د القاعده ضد حکومت پله اوسنی ملیشو وه چې په عراق کې د بیدارۍ د شورا په نوم یادیږي. دا ملیشه ځواک په 2008 کال کې د امریکا پوځ په عراق کې د وسلوالو فعالیتونو په اوج کې جوړ کړ. د بغداد په جهاد نومي ناحیه کې یوې بمې 14 دوه ملکیان ووژل او 8 نورې ټپیان کړل. له پرونیو تلفاتو سره د اسوشیتد پرس د ارقامو له مخې په روانه میاشت کې په عراق کې د تاوتریخوالي په پیښو کې د وژل شویو کسانو شمېره 490 ته لوړه شوه. د ژورنالستانو څخه د ملاتړ نړیواله کمیټه وایي په 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې 70 ژورنالستان وژل شوي دي. د دې ادارې د راپور له مخې په دې لړ کې 29 تنه په سوریه او 10 تنه په عراق کې وژل شوي دي. د ژورنالستانو څخه د ملاتړ د نړیوالو کمیټې په وینا په 2013 میلادي کال کې په مصر کې 6 او په پاکستان کې 15 ژورنالستان وژل شوي دي. د سی پی جی مرستیال مشر رابرټ موهنی ویل منځنی ختیځ د ژورنالستانو لپاره په وژونکو سیمه بدل شوې ده. د دې په وینا په سوریه کې روانه کورنۍ جګړه او د عراق فرقې تاوتریخوالی هم زیات شمېر خبریالان له منځه وړي دي. نوموړی پر نړیوالو ټولنې غږ وکړ چې حکومتونه او جګړه کوونکي ډلې اړ باسي چې د ژورنالستانو مدني حقوق او حیثیت وساتي او د هغوی وژونکو عدالت ته راوکاږي. په اوکران کې د اپوزیسیون مشرانو د مظاهرو د دوام او لژمنې رخصتۍ وروسته د عمومي اعتصاب غوښتنه وکړه. دا غوښتنه پرون د کیف په خپلواکۍ چوک کې چې د اروپایي ټولنې په پلوۍ د مظاهرو اصلي مرکز دی، د حکومت ضد اونیز اعتراض په غونډه کې وشوه. د اودار په نوم ګوند مشر ویتالی کلیچکو وویل حکومت تمه لرله چې د اروپایي ټولنې په پلوۍ د اعتراضونو ګډونوال ښایي ژر خواره وار شي، خو د زیاته کړه چې اپوزیسیون به تر پایه خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
Не за какие-то привилегии.
هغوی زموږ مظاهره د پیسو یا کومې ګټې لپاره نه ده. موږ د خپل ځان، د خپلو کورنیو او د خپل راتلونکي لپاره نن په خپلواکۍ چوک کې راټول شوي یو. په اوکراین کې د اپوزیسیون د پلویانو پراخ اعتراضونه وروسته لاغه پیل شول چې د ولسمشر ویکتوریانا کویچ حکومت په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د ګډون په اړه خبرې وځنډولې. د بیلابیلو نړیوالو خبري رسنیو د اټکل له مخې د پرونیو مظاهرو د ګډونوالو شمېره لسګونه زره خو تر مخکنیو اونیو کمه وه. په عین حال کې یو شمېر کسان له خپلو موټرو سره کیف ته نږدې د ولسمشر یانو کویچ د کور مخې ته ورغلل، د خپلو موټرو هارنونه یې وغږول او د ترافیک جریان یې مختل کړ. اورسته خبر ده چې د موټر زغلاولو د سیالیو لومړی فارمولي اتل مایکل شوماخور پرون د فرانسې په یو روغتون کې د کوما په حالت کې بستر شو. د فرانسې گرینوبل روغتون په یو بیان کې ویلي د موټر زغلاولو د پخواني اتل د سکی د لوبې پر مهال ټپي شوی دی. بیان زیاتوي چې شوماخور له پیښې وروسته سمدستي عصبي جراحي ته اړتیا لرله. راپورونه وایي چې جرمني مایکل شوماخور د فرانسې په آلپ غرونو کې د سکی پر مهال له یوې ډبرې یا ګړنګ سره ولګېد. 44 کلن شوماخور 2 ځلې له بینیتون ټیم او 15 ځلې د فراری موټر له ټیم سره د نړۍ اتل شو. نوموړي د 2012 کال په وروستیو کې له موټر زغلاولو لاس واخیست. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د چارو مسؤلیت د ملي امنیت شورا ته وسپارل شو. په روانه خبرونه کې په همدې اړه مکمل تفسیر اوریدلی شئ. د فائدامي وزارت د یو آی ایس په نامه د اورګاډي پټلۍ په نړیواله ټولنه کې د غړیتوب خبر ورکوي. کارپوهان وایي چې دا ښه اقدام دی خو باید د زیربنا لپاره یې کار وشي.
یوازینۍ لاره چې افغانستان وکړی شي هغه ښه ګټه پورته کړي د اوسپنې پټلۍ ده.
د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه سرغړي هم په دې خپرونه کې اوریدلی شئ. د نورو رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې بشري حقونو او د غراز دور کوشو ازانو د لټون ونیس پروګرامونه اورئ. ازادي راډیو خبرونه د سحر لونه د ماخام تر او بچو پوری په منځنۍ چپه 1200 شپږ نوي په ټوله افغانستان او ټوله سیمه کې واورای. افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د انتقال د چارو مسؤلیت د ملي امنیت شورا ته وسپارل شو. له نړیوال ټولنې څخه افغان حکومت د مسؤلیتونو د انتقال بهیر سباندې 15 کاله مخکې افغان ځواکونو ته په پلازمینه کابل کې د پوځي عملیاتو د مشرۍ له سپارلو سره پیل شو او د راتلونکي کال په پای کې به بشپړ شي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل اورو.
افغان حکومت پرون پریکړه وکړه چې د ناتو په مشرۍ له نړیوالو پوځیانو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د هیواد د امنیتي مسولیتونو د انتقال مشري به له دې وروسته د ملي امنیت شورا کوي. دا پریکړه د افغان ولسمشر حمید کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې وشوه. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د دې پریکړې لمخې د ملي امنیت مشاوریت ته دنده سپارل شوې چې د انتقال پروسه تر پایه پر مخ بوزي او مشري وکړي. د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر د بیان لمخې د ملي امنیت شورا د پرونی غونډې په پیل کې د انتقال د بهیر د سمون د چارو د مخکینی کمیسیون د کار د دوام د څرنګوالي په اړه خبرې وشوې او وروسته پریکړه وشوه چې د ملي امنیت مشاوریت د نورو دندو ترڅنګ له دې وروسته د مسؤلې او تصمیم نیونکې مرجع په توګه له نړیوالو ځواکونو څخه افغان حکومت ته د مسؤلیتونو د انتقال د پروسې مشري وکړي. هغه ورځ ته چې افغان ځواکونه به په یوازې ځان د خپل هیواد د دفاع لپاره د جګړې ډګر ته راوځي پوره یو کال پاتې دی. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي د ولسمشر کرزي لخوا د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي سند د نه لاسلیک په صورت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مالی او تخنیکي مرستو د بندولو ګواښ کوي. د افغان ځواکونو وړتیا هغه پوښتنه ده چې په هیواد کې دننه او بهر ځینې کارپوهان په اړه شک او اندېښنه لري. د دې ډلې څخه یو د پوځي چارو کارپو متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل دی.
ټول مملکتو په مابین کې چې دغه حالات رواني او یو په بل باندې مشکلات پیښې واضح خبره ده چې دا په هر قسمت دی اردو باندې خصوصا په مورال باندې ډېر تاثیر کوي. کومه کومه کمیږي په افغانانو باندې افغانان خپل نه د ځوانه تخنیک لري نه کومه سلا لري نه تیار کولی شي او هم له امریکا نه اخلي.
لنړیوالې ټولنې څخه افغان حکومت ته د مسولیتونو د انتقال بهیر د 2008 کال د اگست په 28مه نیټه هغه مهال پیل شو چې په پلازمینه کابل کې د پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونو ته وسپارل شو او ورستای پړاوې نږدې شپږ میاشتې مخکې د روان 2013 کال د جون په 13مه نیټه اعلان شو. او په پام کې ده چې د راتلونکي 2014 کال د دسمبر په 1 د ټولو نړیوالو محاربوي ځواکونو لوتلو سره بشپړ شي. د انتقال د پروسې مشر مخکې اشرف غنی احمدزی و چې لخپل دند څخه د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ګډون لواجه استعفا وکړه.
په راپور کې مو اوریدل چې له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي قواو ته د امنیتي چارو د سپارلو مسؤلیت د ملي امنیت شورا ته وسپارل شو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. دوستانو د افغانستان د فائدامي وزارت یو ایس آی په یو آی ایس په نامه د اورګاډي پټلۍ په نړیواله ټولنه کې د غړیتوب خبر ورکوي. د فائدامي وزیر نجیب الله اوژن پرون په کابل کې ویل د اورګاډي پټلۍ به په راتلونکي کې افغانستان له ګاونډي هیوادونو سره وصل او د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره به تجارتي او ترانزیتي فعالیتونه پراخ کړي. دا هم ویل چې روسیه، پاکستان او ایران هم ژمنه کړې چې د اورګاډي پټلۍ به د افغانستان تر پولو پورې رسوي. افغان کارپوهان دا اقدام ستایي خو د دې پروژې لپاره د زیربناو په جوړولو او د صرفیتونو په لوړولو ولو ټینګار کوي. تفصیل لخان محمد سینس خورو.
د افغانستان د فوایدامه وزارت وایي چې که څه هم د اورګاډي پټلۍ یو وګدمهاله پروژه ده خو هیواد به له ګاونډیو هیوادونو سره وصل او تجارتي راکړه ورکړه به د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره پراخه شي. د فواید عامه وزیر نجیب الله وژن د یکشنبه په ورځ په کابل کې به خبري ناستې ته وویل. د ورګاډي نړیواله ټولنه به د افغانستان د ورګاډو پټلۍ په جوړولو او پراختیا کې لازم مرستې وکړي. خاغلی وژن د یو آی ایس په نامه د ورګاډي پټلۍ په نړیواله اتحادیه کې د هیواد د غړیتوب د ګټو په هکله وویل.
خوشبختانه افغانستان تونست عضویت دې سازمان کمایی بکنه. ما در نظر داریم که
لنیکه مرغه افغانستان وتوانید چې د دې سازمان غړی شي. موږ په پام کې لرو چې خپل واګونونه ولرو. کله چې دا غړیتوب حاصل شو نوموړې اتحادیه مکلفه ده چې پرسونل موروزی، بل دا چې د دې سکتور لپاره به مرستې جلب شي. د افغانستان د اورګاډي پټلۍ شبکه بل ملي او نړیوالو شبکو سره وصله شي او د تجارتي اموالو لیږد او صادرولو ته به لارې هوارې شي.
خاغلی اوژن وویل د منځنۍ او جنوبی اسیا د هیوادونو ترمنځ تجارتي او ترانزیتي مخپزیتیدونکي فعالیتونه پرته له افغانستان څخه ناممکن دي. د ده په خبره له دې له امله ګاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه غواړي چې دا هیواد باید د اورګاډو معیاري کرښې ولري. د فایدامې وزارت د معلوماتو له مخې یو آی ایس د اورګاډو پټلۍ یوه نړیواله ټولنه ده چې د نړۍ څخه کم 200 هیوادونه غړي او د نړۍ په مختلفو سیمو کې څه باندې 1,000,000 کیلومتره د اورګاډو پټلۍ ساري او همکاري ورسره کوي. د دې وزارت چارواکو وویل دا ټولنه به افغانستان ته په نورو هیوادونو کې د سوداګرۍ او ترانزیتي فعالیتونو مسیر ټاکي چې له مخې به افغانستان دا اجازه مومي چې د ټاکلو سیمو د اورګاډو په نظام کې شامل شي. افغان چارواکي وایي اوس مهال د هیواد په شمال کې شاوخوا 15 کیلومتره د اورګاډي پټلۍ فعال ده. کارپوهان د اورګاډي پټلۍ په نړیواله ټولنه کې د افغانستان غړیتوب یوه لاسته راوړنه ګڼي، خو ټینګار کوي چې زیربنا او ظرفیتونه ته باید تدابیر ونیول شي. د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر وایي
دغه کې شامل بل یوازې کفایت نه کی، بلکې د خبره باید د بنسټ جوړ شي. یوازنۍ لاره افغانستان وکړی شي هغه ښه ګټه پورته کړي د اوسپنې پټلۍ ده. افغانستان ناګزیره ده وسیع پلان او پلانګذاري او ستراتیژي ولري چې موږ د همسایګانو سره وصل کړي او بالاخره د تاریخي همسایګانو نه د نړۍ نورو هیوادو سره موږ به وصل شو او خپل محصولات دوی ته صادر کړو او د دوی محصولات په ټیک ترانسپورتي قیمت خپل هیواد ته وارد کړو.
د فایدامې وزارت چارواکي وایي پلان لري چې افغانستان په راتلونکي کې د اورګاډو د پټلۍ د نړیوالې ټولنې په مرسته سباندې 15,000 کیلومتره د اورګاډو پټلۍ ولري. دوی دا هم وایي ایران، روسیه او پاکستان هم غواړي چې د خپلو هیوادونو د اورګاډو پټلۍ د افغانستان تر پولو ورسوي سو په سیمه کې ترانزیت منظم او سوداګري پراخه شي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د لویو موټرو د وزن د معلومولو طریقې ختمې کړي او اوس باروړونکو موټرې نه تل کیږي. دوی وایي دا کار یې ځکه وکړ چې د فساد مخه ونیول شي. همدا شی بل جلال آباد څخه زمونږ همکار شاه محمود شینوار د ټلیفون په لیکه کې را سره ده. شینوار صاحب، سهار دې په خیر. کلمړی راته چې دا اقدام یوازې تورخم جلال آباد په لوی لار شوې که په نور ځینو کې هم دا تلوي او لري شوې؟
معلومات معلومات فساد روان دی او هغه محلونه چې کاغذ ته انتقال لوی موټر څخه دي پیسې هم اخسرې ولې وزن دي ځای پر ځای هماغه شی پاتې وو. خپله د ننګرهار والي د فوجاني وزارت له چارواکو سره دغه موضوع شریکه کړه، خپله له ولسمشر سره شریکه کړله. بالاخره دوی دغه پریکړه ورسره چې په ټول افغانستان کې به دغه تلې وتړل شي او پر ځای یو بدیله لار رامنځته شي. که څه هم بدیل لارې په اړه داسې مشخص تللې ویل شوي، خو دوی ویل چې موږ به داسې کوم کسان په داسې دروازو کې وګمارو چې هغوی دغه وزن کنټرول کړي. نو مهم خبر هم دغه ده چې خلک پرې باور دي چې د څو کاله چې دغه ترې فعاله وي چې هغه لغمان په ساحه کې وه او د ننګرهار په ساحه کې وه خپله والیانو هم دا تایید کړل او دغه د تلو بندول هم د دې نه هغه یو ثبوت ورکوي چې په دغو کې فساد روان و. نو خلک غوښتل کړي چې دا که چېرته پر ځای باندې د تله کارول شوي وای وزنونه تنفور شوي وي خو د سړکونه نه خراب ده اوس د سړکونه خراب شوي دي یعنې فساد باندې خپل والیانو هم اعتراف کړی دی ولې هغه کسان د قانون منګور ته نه سپاري چې په دغه تله کې موجود کسانو ځکه د دې دغه فساد لامل شو چې دغه تله وتړل شوه.
شینوار صاحب اکثر خلق دا شکایت کوي چې کب د موټر وزن ټاکلې نه معلوم نه نو لوی لارې د کابل جلال آباد لارې ته ډیر زیات زیان رسیدلې او نور هم اړوي. تاسو ولې چارواکي په بدیلو لارو چارو غور کوي څوې مقامات چې بدیل لارې چارې به څوې دوی داسې آیا وسایل او تجهیزات او سامان آلات لري چې د موټر وزن به معلوم کړي پرته لیدل تلو
خطرسی دوی چې څه یو څه هغه چې په ریښتیا کې د دې د هغه کارمن څو د هغه وزن کنټرول کې نو دا مشخصه توګه د تر هغه وخت کوی نه باندې وړاندې کوي کو دین خلکو یو که هم پر هم دې کو په تل کې فشار لري د تو کې د مخنیوي کې پاتې راغله کو په دې فشار د منځ ډول نو تر اړتیا نه وځي
ډېر زیاته مننه دوستانو. شاه محمود شینوار او جلال آباد څخه چې په ننګرهار کې د والی لخوا د زینو اتلو د لرې کولو په اړه چې لوی موټر به تړلې او د هغوی بار به معلومه او مقامات وي چې دا تلې د دې لپاره ختم کړي دي چې تر څو دغه ته د اداري فساد مخه ونیول شي. په کندهار کې د زراعتي علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون د جوړولو چارې پای ته رسیدلې او په راتلونکو اونیو کې به پرانستل شي. چارواکي وایي دغه پوهنتون د کاناډا په مرسته د 2.5 میلیون ډالر په لګښت جوړ شوی او د ماسترۍ په سطحه به محصلان پکې زده کړه وکړي. لکه هر څه زموږ همکار محمد صادق رښتینی را سره د تلیفون په لیکه کې د رښتینی صاحب دا د کندهار د ځوانانو لپاره او د کسان لپاره چې لوړ زده کړې کوي څومره ښه خبر ده.
بل دا په افغانستان تقریبا یو لس باندې بولري او د افغانستان د نو په ترونو د لیسانس ماسلین به دلته د ماسترۍ لپاره اجازه تي اصلا دا په افغانستان لپاره اوس بل وداني جوړیږي چې تقریبا اویا میلیون ڈالر به لګښت ولري او کله چې تیر کال ولسمشر حامد کرزی هم په سفر کړی و هغه وخت د هند دولت دغه پوهنتون د جوړولو لپاره د مالی مرستې ژمنه کړې وه. خو اوس د لنډ وخت لپاره به د زراعتي علومو د یو بل انسټیټیوټ چې دلته په کندهار کې ودانۍ جوړه شوې ده دغه ودانۍ کاناډا هیواد جوړه کړې ده تقریبا 4.5 میلیون ډالر ډالر لګښت ورباندې راغلی دي. اوس د لنډ وخت لپاره د دغه ودانۍ څخه دوی چې استفاده به وسي او په مجموع کې به د راتلونکي اونۍ کې به د کرنې پوهنتون درسونه پیل شي او تاکه سوي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم د کندهار راځي او دغه پوهنتون پرانیستنه په رسمي ډول وکړي.
رښتینی صاحب بلوموم په کندهار کې د لوړو زده کړو د ادارو که دولتي دي او که غیر دولتي د دې وضعیت څنګه دی خلک ترې راضي دي کنه؟
په کندهار کې دوه شخصي او یو دولتي پوهنتون شته چې د لیسانس په کچه محصلینو ته زده کړې وکړي. کله چې دوه کاله مخکې دلته په لومړي ځل دوه شخصي پوهنتونونه پیل شوه که دوره پوری د دې په دې انتقال دا و چې محصلینو ته په شته توګه درسونه نه ورکې او لکه څنګه چې ښایي او یو شخصي پوهنتون هغه ډول امکانات لري دوی نه درلوده. اما د لورو زده کړو وزارت دفتر له پسې ټینګار سره سره اوس تقریبا د دغه پوهنتون په وضعیت کې سوال دی راغلی، او د کندهار پوهنتون هم ځینې نوې پوهنځۍ په دې وروستیو کې ترلاسه کړي دي، او د دغه پوهنځۍ لپاره هم ودانۍ جوړې شوې چې تقریبا د تېرو دولس کلونو راپاتې خوا د $10 میلیون په ارزښت بېلابېلې پروژې په دغه پوهنتون کې پلي شوي دي.
ډیر زیاته مننه دوستانو. زمونږ همکار محمد صدیق رښتینی او چې په کندهار کې د زراعتي علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون د جوړولو چارې پای ته رسیدو پړه، او دا چې دا پوهنتون په راتلونکو اونۍ کې پرانستل شي، تاسو سره ورسي معلومات شریکول.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
سلیم احمد صالح د نړۍ مطبوعات ته کتنه لري.
د امریکا دو ورځپاڼو د دوو سرویګانو په اړه مطالب خپاره کړي دي. یو سروې په افغانستان کې د سیاسي وضعیت او بل د راتلونکو انتخاباتو په اړه ده. د امریکا چاپ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل پرونی غني کې یو تحلیلي مطلب خپور کړي چې سرلیک یې دی: د افغانستان د سرورنې به د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمیدو سره له لاسه ووځي. ورځپاڼې د هغې سروې جزئیات خپاره کړي چې د امریکا یوې استخباراتي ادارې د افغان جګړې په اړه کړې ده. په سروې کې ویل سوي د امریکا او متحدانو د تیرو دریو کلونو لاسته راوړنې به شاید تر 2018 میلادي کال پورې په اوبو لاهو سي. ورځپاڼې د خبره چارواکو د وینا هم راخستې چې ویلي دي که واشنگتن خپل زرګونه پوځیان په افغانستان کې پرېږدي او له دې نیستمن هیواد سره خپل مالي مرستو ته ادامه ورکړي، بیا به هم دغه لاسته راوړنې ضایع کیږي. د امریکا د ملي استخباراتو د ارزونې ادارې یا NIE چې د دې هیواد له 1400 استخباراتي سازمانونو تشکیل سوی، اټکل کړی چې وسلول طالبان او د قدرت نور دلالان به د امریکا لخوا د لس کلنې جګړې له محدودېدو سره نور هم غښتلی سي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کموي، دغه مایوسانه نظر پوښتنه به د راتلونکي میلادي کال لپاره د اوباما په اداره کې د نویو سیاستونو او پالیسۍ په اړه بحثونه تاوده کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکي که واشنگتن او کابل دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک نه کړي، افغانستان به ډیر ژر په ګډوډۍ کې ښکېل سي. د دې تړون د لاسلیک په صورت کې به تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې نړیوال پوځي حضور ادامه ومومي. د تړون لاسلیک د میلیونونو ډالرو مالی مرستو لپاره یو شرط دی چې امریکا او متحدانو یې په راتلونکو کلونو کې په افغانستان کې د لګولو ژمنه کړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي خو یو شمیر چارواکو ویلي چې دغه سروې د افغان ځواکونو وړتیا نه منعکسوي. یو امریکایي چارواکي ورځپاڼې ته ویلي د جګړې په اړه د مخکنی ارزونې په نسبت دا ځل د NIE یا د امریکا د ملي استخباراتو د ارزونې ادارې راپور ډیر مایوسوونکی دی. بلې امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز بیا د هغې سروې په اړه لیکنه خپره کړې چې د ګلیبوم اسوسییټس په نامه مؤسسې خپره کړې او د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه ده. ورځپاڼه لیکي دغه سروې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا سوې ده. نیویورک ټایمز لیکي د 2048 پښتل سویو کسانو 15% یې ویلي که ولسمشر کرزی په راتلونکو انتخاباتو کې د کوم مشخص کاندید د ملاتړ پریکړه وکړي، دغه کار به د دې سبب سي چې دوی به هغه کاندید ته رایه ورنه کړي. د سروې په یو برخه کې ویل سوي داسې ښکاري چې د سروې ځینې پښتل سوي کسان داسې کاندید غواړي چې د ولسمشر کرزی خصوصیات ولري. د سروې پر اساس 60% کسان به هغه کاندید ته رایه ورکوي چې غواړي له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. د سروې نتایج ښولې چې د مرکز سویو کسانو 50% یې په دې باور دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې مهمې دي. سروې ښولې چې 70% ګډونوال یې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ښو اړیکو غوښتونکي دي. ورځپاڼه لیکي دا هغه مسایل دي چې ولسمشر کرزی هم غوښتنه لري. نیویورک ټایمز لیکي د ولسمشر کرزی ویند ویلي نه ده او نه هم ولسمشر کرزی دغه سروې کتلې ده. د ولسمشر ویند ایمل فیضی ورځپاڼې ته ویلي دغه سروېګانې د افغانانو لپاره یوه نوې تجربه ده. ورځپاڼې د فیضی دا خبرې هم راخیستې چې ویلي دي خلک زړه نازړه دي چې دغه ډول سروېګانې ولې کیږي او تر شا یې کومې انګیزې پرتې دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې د بشري حقوقو ونیس پروګرام او د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس خبرونه هم اوریدل شي. خو اوس اتنی مې بچی کیدونکې دی له حمیده هارون عثمان څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
افغان حکومت له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال مشتي د ملي امنیت شورا ته وسپارله. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د هیواد په جنوب کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره امنیتي حالت ډاډمن دی. د کاپیسا ولایت د تاګاب ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو د یو ماشوم له وژل کېدو وروسته پر امنیتي ځواکونو انتقاد وکړ چې له وسلوالو مخالفینو سره د نښتو پر مهال د ملکي وګړو ژوند او مسؤلیت ته پاملرنه نه کوي. روسي چارواکي وایي په جنوبي ښار والګاګراد کې له پرونی حملې وروسته د اورګاډو پر سټېشنونو، هوایي ډګرونو او نورو تاسیساتو کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ شوي دي. په عراق کې پرون د بمی حملو لړۍ لږ تر لږه 14 کسانو وژل او لسګونه نور ټپیان کړل. د ژورنالستانو څخه د ملاتړ نړیواله کمیټه وایي په 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې 70 ژورنالستان وژل شوي دي. په اوکراین کې د اپوزیسیون مشرانو د مظاهرو د دوام او لژمنوي رخصتۍ وروسته د عمومي اعتصاب غوښتنه وکړه. په آذربایجان کې وروسته لدې چې یو متقاعد پوځي د خپل ځان له سوځولو وروسته مړ شو، فعالانو پرون هڅه وکړه چې په پلازمینه باکو کې اعتراضي مظاهره وکړي. او د موټر ځغلولو د سیالیو لومړی فارمولي اتل مایکل شوماخر پرون د سکی پر مهال پیښه کې تر ټپي کېدو وروسته د فرانسې په یو روغتون کې د کوما په حالت کې بستر شو.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوق خبرونه اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محمد وای سمیم هر کله کوم. په دغه خبرونه کې د جرمي عمل په شخصي والی بحث کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمایز دفتر مشر ښاغلی شمس الله احمد زای صاحب را سره ملمد. احمد زای صاحب خبرونه ته خراغلی
خوشاله اوسې. زم په خپل ور سره سلامونه مې کیلې د ازادي رادیو ټول درنو اوریدونکو ته علیکم.
مننه کوم. د لومړی پښتنې په توګه راته وایي چې آیا د جرمي عمل شخصي والی قانوني بڼه لري؟
بلې، او اصلا د افغانستان د اساسي قانون په شپږویشتمه ماده کې یو ماده ځای په ځای شوې ده چې جرم شخصي عمل ده.
بل
د مجرم جزا نشي کېدای چې په یو بل چا باندې وټپل شي، یعنی انتقالي کې نه دی یو شخص جزا بل چا. دا د دې په خاطر چې اصلا د ټولنې هر وګړی حق لري چې دای د خوندیتوب حق ولري، دای باید مسؤلیت ولري په ټولنه کې.
بل
او د ټولنې هر وګړی باید د خپل د عمل ځواب ورکون کوي. د دې په خاطر په خلکو کې دې په خاطر چې د ټولنې ټول وګړي خوندیتوب ولري، په مشخصه توګه په اساسي قانون کې د اساسي قانون په دوهم فصل کې یو ماده راغلی ده چې جرم شخصي عمل ده، د مجرم اجازه او بل چاته انتقالي کېږي. دا د سولې هازو ګټل دي. اول دا چې د استاب د سپیشل دین د اصول نظر کچیر یو نفر د اسلام د اصولو په خلاف عمل کوي، یعنی په ګناه باندې لاس پورې کوي، اما کس چې ګناه یې کړی هغه ته اخروی جزا ورکول کیږي په آخرت کې. په دنیا کې هم، یعنی په موسم کچیر یو شخص د کار له امله د غیر مشروع ګټو د لاسته راوړلو لپاره د افغانستان د نافذو قوانینو سرغړونه کوي، دی په غیر مشروع توګه ګټې ترلاسه کوي، دی خپله د ټولنې د ګټو په خلاف عمل کړی، د ټولنې نظم او ثبات ته ځان رسولې. نو بنا ان د حقوقي اصول په بنا باندې دای ځواب ګوي چې باید عدلی او قضایی ادارو ته ځواب وایي، او د عدلی او قضایی ادارو د مخبرګون سره د مخامخ شي. نو کچیر دغه اصل په نظر کې ونه نیول شي، جرم انتقال شي جزای به ګناه او کسانو ته، دا نو په اصلا دغه د مسؤلیت حق په ټولنه کې نه فکې ګل منځځي، هیڅوک به ظرف خوندین وګوري.
بله، من د حقوقي اصول له مخې د جرمي عمل شخصي والی د ټولنې د نورو وګړو لپاره څه اهمیت لري؟
په بې شک دا متاسفانه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې دغه اصل ډېر تر پښو لاندې کېده. که چیرې به یو چا به جرم وکاوه، هغه به وتښتېد، بیا به د کشفي ارګانو له طرفه د ده اقارب نیول کېدل، یا به یې ورور نیول کېده، یا به یې پلار نیول کېده، یا به یې زوی نیول کېده، یا به نور کسان. در حالې چې دغه هم د افغانستان د نافذو قوانینو په بنا باندې، هم د اسلام د سپېڅلي دین د اصولو په بنا باندې دا غیر شرعی عمل بود، غیر قانونی عمل ده. دیده پر خطر چه جرم یو عمل ده چه ده یو شخص لخوال یا ده یو گروپ لخوال ده یو مشخص عدف دلسته که دول پر ترسده که گی کچی ده که یو نفر پر جرمی پیخی که اصلا ده دخیل نیبی، ده نه فایلی، ده نه شریکی، ده نه متفقی، او ده بان جزا تپلکی که در حال که دانو بیارنو یو عدالت دیر غر زیان ده سی پر طول نیکی. دیده پر خطر کچی ده اصل تپام نیشی نو ده مجرم او ده غیر مجرم ده فرق نمیززی ده طولین اغا کسان چه گناکار دی، اغا کسان چه دوی ده غیر مشروع گرد و تلاس کول پار ده افغانستان قوانین تا پخولنده که ده دوی موقف او اغا کسان چه دوی خپل کلن پر طولانیز بچارو که ده افغانستان ده قانون سر سم کلیدی یعنی برابری کلیدی ده ود ده قانون ده غختین سر عمل که دو دوی توپیل ده منجزی بناهان ده اصل باید صرف ساده پر نظر که اونی ورشی چه شخصی واله باید ده جرمی عمل ده یو اساسی صفات چه ده باید صرف ساده پر نظر که اونی ورشی متاسفانه کله کله مونږ دا شیان وینو چې سره له دې چې اوس په دغه بخش موږ کشفي ارګانونه دغه اصل ته ډېر پاملرنه کوي او په تېرو کلونو کې موږ ډېر لیدل که چېرې به یو جرمي عمل به شه، جنګ به شه یا مغلوبه جنګ به و یا به د غلا مسله وه، د اصلي د جرم د کوونکو تر څنګه به د دوی اقارب به مو سره پراته ول په توقیف خانو کې په مابسو کې چې دغه د بشري حقونو د اصولو یو په ډاګه سرغړونه ده. یعنې چې یو بېګناه کس اچول کېږي که چېرې دغه اصل په نظر کې ونیول شي په کشف کې، په تحقیقي ارګانو کې یا په محاکمو کې، په واقعیت کې لاره خلاصېږي د بېګناهو انسانانو مجازاتېدو ته. بناهن دغه اصل ډېر اساسي اصل ده او ډېر په کار ده چې موږ کشفي ارګانونه، موږ د څارنوالۍ محترمه اداره، د محاکمو اداره دغه شي ته ډېر په دقیقه توګه پاملرنه وکړي. د دې په خاطر که چېرې دغه اصل په نظر کې نیول کېږي، د جرم شخصي والی اصل په نظر کې نیول کېږي، د ټولنې نور وګړي مسؤلیت پیدا کوي. یعنی هغه خوندیتوب چې قانون د افغانستان د اساسي قانون د حکم او حکومت سره سم باید د ټولنې وګړي مسؤلیت ولري، دا به په ځای او که چیرې دغه اصل ته پښو لاندې شي بیا موږ بېګناه و انسانانو ته لاره خلاصوو چې هغه باندې جزا تطبیقوو او دغه هغه اساسي او بشري حقونو ته زیان رسېږي، زیانمن کېږي.
بله مننه. درنو اورېدونکو، خپرونه دوام لري، اوس یوه لنډه وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
د خبرونې دوام ته ښه راغلی. د جرمي عمل شخصي والی د ازادۍ حق باندې څه اغېز لري؟
اصلا د ازادۍ حق د افغانستان د اساسي قانون د 38مه ماده په بنا باندې د افغانستان ټول خلک حق د ازادۍ لري، آزاد پیدا شوی دی، د ازادۍ حق له جوی هیڅ څوک نشي کولای چې دغه حق به د قانون د مجاوزه زیانمنه کړي، یعنی کمه کړي یا سلبي کړي. ولکه چیرې دغه د جرم شخصي والی، د جرمي اعمالو شخصي والی په نظر کې ونیول شي، په واقعیت کې د احمد د جرمي سزا مونږ په محمود باندې تطبیقو په بل باندې دغه هغه اساسي حق چې په سلوشمه ماده د اساسي قانون کې هغه ته تضمین شوی ده، دغه حق ته زیان رسیږي. یعنی بېګناه کس مونږ سلبي ازادي کې پولیس او بېګناه کس ونیو، او کچېرې دغه کس اورګان د کشف بېګناه کس نیسي، هغه کسان چې د جرایمو کوونکي دي هغه نیسي، هغه کسان چې په جرایمو کې لاس رسي یعنی شریکان د جرم دي هغه نیسي، هغه کسان چې په جرایمو کې متفق د جرم دي یعنی په ډله ییز شکل جرم کړی هغه دا ټولنه ته ګټه ده چې هغه کسان چې د قانون سره غړونه کوي او د جرایم او د لارې د ټولنې نظم او ثبات زیان رسي، هغه د قانون منګول ته سپاري او هغه د خپل او هغه غیر انساني اعمال په غبرګون باندې د عدلي او قضایي ادارو له خوا غبرګون ته خود کیږي. او کچېره دلته موږ هغه کس چې نه په جرمي اعمالو کې شرکت لري، نه د جرم کړی، نه یعنی په هیڅ ډول د جرمي پیښونه پویاوی نه لري، دا کس باندې باندې عدلی کشفی ارگان د نسی دن په وخت کې اصلا دغه د کشفی ادارو هغه اوتوریته او پرسش په ټولنه کې د ځمن کې خلکو هغه باور چې کشفی ارگان باید خلکو په منځ کې ولدي دغه باور د لاس ور کوي او بل اخره په ټولنه کې د مسؤلیت حق چې هغه اساسي حق ده د منځزي هیڅوک به خوندې نه وي هر څوک به په ډار وي چې ودرګه دای باندې کیږي د جزا د قانون نافذیدل دغه د مشخصو ادارو لکه د پولیسو سنوالیو محکمې جوړدل د دې لپاره چې په ټولنه کې د ګناکار او د بیګناه انسانانو توپیر وشي دغه اصل هغه اساسي اصل ده چې د بیګناه کسانو او د باګناه کسانو توپیر کوي هغه کس چې جرم باندې لاس پورې کوي هغه باید ونیول شي هغه باید د قانون منګول ته وسپارل شي هغه باید د خپل د کړو هغه پایله وویني او هغه کسان چې دوی د ټولنې هغه نورمال وګړي دي دوی تل غواړي چې د قانون د روحیو سره سم عمل وکړي چلند قانوني وي په ټولنه کې د مشروع اعمال او د غیر مشروع اعمالو توپیر وکړي دوی باید خوندیتوب ولري او دوی خوندیتوب هغه حق ده چې د افغانستان په اساسي قانون کې او هم د اسلام په سپیشل دین کې دوی خوندیتوب لري
بله ډیره مننه ښاغلی احمد زای صاحب چې زموږ بلنه مو منله او په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ قدرونه اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې تر پایه مو را سره ملتیا وکړه دا خبرونه تاسو هر اونۍ د دوشنبه په ورځ له غرمې مخکې او د سه شنبه په ورځ له غرمې وروسته په منځنۍ صفه 1289 او اف ام 3.15 تر بلې خبرونه مو الله مچه
د تا بهیر کبا په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ په دې هله چې تر دې د مرو جوړ خوخه او بریالي وسی د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستانو ته دغه د ورکوښو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه را رسیدلي چې حتما به درته خبر کړو په دغو پیغامونو کې داسې پیغامونه هم شته چې ځینې کسان پیدا شوي دي نو ګرانو دوستانو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې د تاسو کوم رښوی عزیز یا دوست پیدا شي گرانو دوستانو محترم او اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000223481 یا ورې بیا وایم 0000223481 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00420221211415 تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزان او دوستانو پروګرام ته غواګیست گرانو دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور د ورزګان له دیراو تر لګلای دی دی وایي چې دوی یو شخص دلته پیدا کړی دی چې 15 کال لري له غوګونه کونده او څه نور تکلیفونه هم لري دغه محترم ورور خپل نوم نه اخیستی او دغه کس چې پیدا شوی دی هم نوم نه اخیستی راځي چې دغه ګران ورور ټلیفوني پیغام واورو کېدای شي چې د تاسې کوم ورک شوی عزیز یا دوست بی
السلام علیکم زه د روزګان د راوت ول سالې سره سره په تماس کې مې یو کس دې کس ورو دې راکړ چې ګورم تاسو د غورو کړن دی د 15 کال په شا خبرې عمر دې خبرې نشه کولای نو دا نه کال کې چې موږ لا سره غړې دي کدا ار چې ار ورې ما دې په لاس مې راځنګوي شپر و نه شپر شپر نه پنده نه اتر
تاسې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اورئ
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو خبرې په آزادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. محترمو دوستانو، که تاسو په آزادي راډیو کې دغه پروګرام ونه ورید، کولای شئ چې د آزادي راډیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. محترمو دوستانو، اوس تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه مولوی تاج محمد د زابل د ولایت ارغند ولسوالۍ له کوټې څخه غږیږم. زما یو د کاکا زوی ده چې د نظر محمد په نامه ده، او دوه مې خوریان دي چې یو د نظر په نامه ده، یو د محمد نظیر په نامه ده، د لوکوزي زامن دي. اته نه کال کېږي چې ناراکه دي کدی دا اعلان په خپل اوري او یا بل چا ته معلوم وي اعلان اوري یا بل چا ته معلوم وي. ما ته دې پر دغه زنګ وی وو یې سپر درسو و درسو پنځاتیا شپږو پنځنه د ټلیفون شمیره به بیا مې تکرار کوم. سپر درسو و درسو پنځاتیا شپږو پنځنه. نو که ارچا د اوري یا دې په خپل اوري کې مهرباني بي وي کړو دوه خلکو معلومات وي ما پر دغه شمیره زنګ وی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما سره خبر کوم چې زما یو ورور ده، محمد احمد احمد، د 14 کال کیږي کور نه درسره یا به یو اعلان په خپل اوري نور دی اعلان په اند باندې ساتي. مات د بدیش مې راځم ووي چې تر اویا شپږ سو پنځه شدرو اتیا ټلیفون شمیره یو ځل بیا تکرارو چې تر اویا شپږ سو پنځه شدرو اویا دغه شمیره دې ما ته زنګ ووهي. د مدان مر په نامه ده، دا 14 کاله کېږي د کوره نه درکه ده، ورته ما خبره کوم. که هر چا ما ته معلومات راکړو یا به دغه اکړه چې د ما ته حال راکړو، زه بالکل به تشهیرنه ورکولی شم کولی شم چې زه زړه غواړي. السلام علیکم. ازادي راډیو چې ډېره مننه. زه راوځم مې د روزګان ولایت څخه جراوت ولسوالۍ څخه. ما یو ورور چې ورک شوی دی شراغا په نامه باندې کار چا ته معلومات چې پجیش پیرم سره اړیکه ونیسي. سپر ناوی اتیا یو اتیا شپږ سوه څلور شپېته.
الو، سلام علیکم. زه حیات الله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زموږ یو دوست دی چې په نامه د ګران د لپته وي، د مهربانۍ له مخې دې زموږ سره پر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. سپر مرگی کبنجی بھی کہ ہر جائے بھی گرام پاکر جی مجھ سے معلومات کرا کی.
شپږ میاشتې کېږي چې د خپله کوره نه ورکه شوی دی. نو که هر یو دوی په خپله دا اعلان اوري یا هر یو د ده په هکړه معلومات ولري، زموږ سره دې په همدغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اویا اته سوه اته سوه څلور دېرش اته شمېره یې ځل بیا صفر اویا اته سوه اته سوه څلور دېرش اته.
محمد پر نام بہنگی شپک کا معلومات تکرار اور مسجد پر
ما نوم ده تراب خان ده لوگر ده ولایت محمد آقای ده ولسواره ده دهنام ده کلی. ما یک روز سعادت خان پنوم ورک ده پینش ولده ستل از کار کیگی چی پا ایران کلی. معلومه نده چه زنده ده که مرده. که چه تا پته لگیگی مفت ده پا ده شمیره زنگ وی سفر 799-399-148 بیا تکرار هم از سفر او سلو نحنوی دری سلو نحنوی او سلو اتسلوی ما نوم در سراب لوگر ملاقه اولوسوالی در دهناو در کرمی هر چاس جفت اول گیگی یو لک شیرینی و سول کیگی پمدق شمیره مکتزنگ وحی و سلام
زو بدلال بغلال تا خبر کرمانگ و حسین پاید اپنمی در بلال در سلور میں اچھی سورک داد چاہتا ہے کہ معلوماتی ماتے تو دل ہم برزنگ ہوئی سی پرواری آئیوش پی تو کنزی آوے او سونے خاتے ہیں از دل جاہ دل ہم بات تکرار ہوں سی پرواری آئیوش پی تو کنزی آوے او سونے خاتے ہیں تک پیدا کو پندوزر افغانی جائے سلوری
یہ خالق داد پر ناموی او سلویز مرد ورک ری جاتا جاگہ دریس کلم جوان دا لس کالی کیر تو ورک ری دا جبار زوی دا جفان نظر ورور ری دا چا پا داگا سوی پیدا که بدا شمار مرتا زنگو وی اگوار دا سپر آیا جنگو سا پا اتوش پیتا تلری ویس اتوش پیتا بدا شمار مرتا زنگو ورور
السلام علیکم اللہ ایورو دی پا نام دی محمد اللہ دا لاداد زوی دی چی دا پیزی اشکال را پی دی خواس خنابی را کشوی دی که هر چا تی معلوماتی نو پاسی پر ووسا و ننوی سلور سلیس پیزی سلیس یو شپیت باندې دې زنګ وو چې خپل شعر مې واخلې وسلام
الو سلام علیکم زه امان الله در کاپیسا ته نجراب ولسوالي نه ښکېږم زما یو ماما ده په نوم ده کفان د خواجهغر او د کابل په مسیر کې ورک شوی دی که څوک دې ته په هغه باندې معلومات لري ما ته دې پندغه شماره زنګ وایي سفر پارکی به ور سفر آفتا ته سے
بیس آٹھ نو سفر ہفتہ دو ہفتہ نو تو سے بیس آٹھ نو غلام صحیح افغانستان دو سری پور دو سزما خلا دو سواری وہ چیزیں کہیں نماز نم آئین جن دے دیار رسکار کیجی دیران دا کرمان دا ولایت سخا دا شہر بابت دا عبدالغفور دا کور سخا اور دا انڈوالان سخا نادارا کسوئی دے هر چا چې د جوان یا د مرګ معلومات صحیح راکړي 50000 کالدارې انعام او بخشش لري د ټلیفون شمیره ده 0002 3 0 1 0 5 0 5 0 5.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 00 22 24 40 15.
زکه دا خان زې تر زې د زابل ولایت ارغنداب د ولسوالۍ د سردرې د کلی د خزما ورور نو افغان د ټولو شکلونو پر مخ له ایران څخه ورسوي د مرسته د مرګ او د ژوند معلومات نشته د مرسته دې په دې ټلیفون نه تماس ونیسي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 کاکن صفر اتا اویا شپور رویس اویا یو سلویس ده بل نمبر صفر اویا و اویا نه اویا نه اویا انزوز انزا سلور سلویس سلور اتیا و سو و اویا نه سو انزوز انزا سو سلور اتیا و سلام که هر چه پیدا که دو جایزه بوار که و سلام
سلام علیکم زمین که بلاره کمیار و نیسته که خبوری خوام از من او رو او رسته او ویشتاری که ایتنا دراته دیده تنزا تلویش کرده این من جمع گول دی که چه تا پاره معلومات وی پر تلیفون پر داغش می رو جزا سپر و وساوه تنزی ویشت یو سلواتی ویش بیر ویشت
سلام علیکم زه بخترا منګرام د خوست سره خبرې کوم زما یو ماما ورک شوی دی چې نوم یې خنیب دی او که څوک دا ورور لیدلی او چا ته په خطه یې زما سره د پدښمې دا اړیکه ونی چې سیپر اووه اویا او اته سوه پنځه دېرش نه سوه یو شپېته دوه
زه نورمحمد وردګ یم د سیدآباد له ولسوالۍ سره په تماس کې یم جما یو وراره ده چې په پنځمه کې هغه محمد دی دا ورک دی دا درې میاشتې کېږي چې ورک دی نو کدای په هغه ځای وي
یا بل چا ته معلومات وي نو په دغه شماره دې زنګ ووهي 0 5 2 9 3 5 3 5. یا بل چا ته معلومات وي په دغه شماره دې زنګ ووهي 0 5 5 3 5 3 5. په دغه شماره دې زنګ راته ووهي چې ما ورارته دی محمد په نامه دی چې پر نامه زوی دی یو جهان نن
ما ورور ورک دی زما د ټلیفون شمېره ده 0 5 0 3 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 پیغام جنا کړی ما ورور عبدالعزیز دی من علمان د ولایت د نوزاد ولسوالۍ د میرانزا قضید و سلام.
السلام علیکم. عبدالله احمد د هلمند ولایت مازی ولسوالۍ نه سره په تماس کې. زما یو اکاده ډېر کاله کېږي چې ورک دی. محمد عیوب نومېږي. په جلال اباد صاحب کې ورک شوی دی. ګڼ مسلمانو ورته پاتې په دې لمر دي موږ سره اړیکه ونیسي. 0 2 0 2 2 8 5 شماره درجه 0 2 0 2 2 8 5.
الو السلام علیکم. زه ګلمات د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د لوی پولاد د اوسیدونکو یم. زما یو کاده چې په نامه د عبدالواحد شي راګیر شو د اشکاله کیږي چې د ایران د بندر آباد په ښار کې دی. ابو سلمان ورور کده د په اړه درک لري او بیا دی د ازما غلط خپلوري نو ماته دي په دغه شماره زنګ وي. دغه ورونه یو ورته انتظار دي. هر یو لکه عجب لالي او عبدالولي او محمد ولي نو په دغه شماره دي ماته زنګ وي. 0 2 0 9 یوولس دشپد پنځه تلویښت شماره یو ځل بیا تکراروم. 0 2 0 9 یوولس دشپد پنځه تلویښت. اربو سم ورور که پیدا کوي 1000 امریکایي ډالر جایزه لري.
ګرنسیر له ولسوالۍ د امیر اغا سره په تماس کې. زموږ داسې ورو د اسبا په نامه پلار نوم یې حاجي انطلاح کا دی او د ورونو نومان یې یو سیفلا دی یو سینتلا دی یو ابراهیم دی. دغه دغه په داسې دغه زنګ دا شماره مو اوس درته وایي بره په دا شماره مو ته دغه زنګ وه. 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ویش پاش.
سلام علیکم. زه سردار محمد د شورندام څخه د کندهار ولایت شورندام د سیمې سردار په تماس کې یم. زما یو ورور دی، زما جنینې دی، د عبدالحیا اخوند زوی دی، دا 15 کاله کېږي چې نه راکه دی. که دغه معلومات وشي
سلام علیکم. زه بختر احمد ګرام د خوب سر نه خبرې کوم. زما یو ماما ورک شوی دی چې نوم یې خنیب دی، او تک دا ورور لیدلی او چا ته په خطه یې ما سره د پدش مې دا اړیکه ونیسې سه پر واویا او اته سوه پنځه دېرش او نه سوه یو شپېته دوه.
گرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، راځي چې اوس داسې یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو اوریدونکي له ازادي رادیو څخه مننه کړې ده چې د دوی د ورک شوو عزیزانو په برخه کې ورسره مرسته کوي، او په څنګ کې داسې یو دعا هم کړې ده چې خدای دې وکړي چې ټول ورک شوي عزیزان او دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای شي، چې دغې دعا ته موږ هم امین وایو. او د دې په څنګ کې خپل پیغام هم پریښی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه محمد یحیی قاری زاده د کندهار څخه خبره کوم.
د ورکشو ځان پر برابر باندې د اکثریت د چاورونو بیا دا کوي د چانور اقربا ورکه نو دا تعالی دې بس د ټولو مسلمانانو ورکشو عزیزان په هر ځای کې په خیر جوړ روسي سلامت راورسي ورکه او ستاسو د خبره منو چې افغانستان د خلکو لپاره مو د یو لوی خدمت کړی دی خدای دې اجرونه وزنه درکړي دلته هم کندهار په ښار کې نو دا یو خلک کې تقریبا یو بچی دی د دوه لسکالو په شاوخوا کې دی چې ورکړي نو دې بشاره خو د کابل د سلل یو ډیر فکر دې دی دلته د سفران او د موجب موالي او په سیم کې دا بچی مې ویل کړی نو دا بچی عبدالرحمن نیز د دوه لسکالو دی په سب سبا نه معلوم دی پر لکړ باندې دی نو په دا برابر باندې هر مسلمان نور معلومات لري یا د چا سره وسیږي یا نور داسې معلومات ورته څه زما سره جی ټلیفون نمبر ته ناس ونیسي که نو سهار کښې د ښاغالۍ ته راولي د ټلیفون شمېرې دي 0 9 8 4 8 0 8 او دوهمه شماره ده 0 9 8 2 8 9.
د ازادي راډیو ګران اورېدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ.